The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن نه ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې می او واشنگتن ډی سی کې د ګول ورځ شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساته خبري خبرونه کې د تازه شپه په منهر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلن د سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس د غړو په وړاندې د افغانستان نه د امریکایي پوز د وستلو د پریکړې دفاع کړې او د اختونو پښتنو ځوابونه یې کړي. او د پاکستان صدر عارف علوی پرون په داسې حال د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کړې چې د پارلیمان دننه او بهر مخالفه سیاسي مشران او صحافیانو د بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې فعالانو د نوي مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد احتجاج کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د افغانستان خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلن د سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپله ونډه ورکړي. په جنیوا کې شوي د غړو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کې هغلی ګوتیرش وویل چې د وخت د افغانستان خلکو ته دغه مرستو اړتیا ده. د زیاته کړه د دې غونډې مقصد دا نه دی چې موږ د افغانستان خلکو ته څه ورکړو، بلکې د دې مطلب دا دی چې زموږ په غاړه کومې ذمواري دي. ملګرو ملتونو د 11 میلیون خلکو د مرستو لپاره د 6.8 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. دغه بد روان کال پاتې برخه کې د خوراک طبي اسانتیاو د سر پټولو ځای او نور پراخه اړتیاو لپاره کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې د دغه عجلن مرستو سره نور انساني ضرورتونه او ګرد هیواد کې د دغه مرستو بغیر د کوم ځنډ رسولو هم ضرورت دی. د په افغانستان کې د ښځو او جینکو د حقونو او د نورو عامو خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هم خواست وکړ چې د هیواد اقتصاد د غورځېدو څخه وژغورل شي. د اگست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې یو منتخب حکومت لمینځه ویوړ او واک یې ترلاسه کړ، د هغې وړاندې په هیواد کې د بشري مرستو اړتیا وه. په افغانستان کې د لسیزو راهیسې جګړې، وچکالۍ او د کورونا له کبله هیواد قحط سالې ته نږدې شوی و. په افغانستان کې غربت ورځ تر بله مخ په پورته روان دی. ولسته د حکومت خدمتونه ناکامۍ ته نږدې شوي او ملګري ملتونه وایي چې د هیواد لویه شمېره خلک ویره ده د روانې میاشتې تر پایه د زیاتې ګرانۍ، د تنخواګانو د تړل کېدو او خوندي کړل شوو ذخیرو په وچېدو، د خوراکي اشیاو د نشتوالي سره مخ شي. دوی وایي چې د ژمي په راتلو سره به په سمدستي توګه بشري مرستو ته اړتیا وي چې خوراک او نور د استعمال مهمه اسانتیاو رسایي هغه سیمو ته له وخته وشي چرته چې د ژمي په سخت موسم کې رسد نور هم انتهایی سختيږي. د صحت نړیوال پروګرام ستر مشر ډیوډ بیزلی غونډې ته ویلي دي چې 14 میلیونه خلک، یعنی په دریو کې یو برخه خلک، ته نږدې شوي دي. د زیاته وي 14 میلیونه ورپسې نور بیا یو ګام شاته دي، د چا چې همدغه حالاتو سره د مخ کېدو ویره ده. د یونیسف ستره مشره هنریتا فور غونډې ته وویل چې د یو اندازې تر مخه 10 میلیونه جینکۍ او هلکان د وخت په بشري مرستو انحصار لري. د زیاته کړه چې د روان کال تر اخره 1 میلیون ماشومان د توازن خوراک نه د محروم کېدو او که په وخت یې درملنه او نشوانو د مرګ د خطر سره مخ کېدې شي. ملګرو ملتونو د خپل بیړني مرستو د فند نه د 10 میلیونه ډالر د مرستو اعلان وکړ. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس د غړو په وړاندې د امریکا افغانستان نه د خپل پوز د وستلو په پریکړه باندې د پښتنو ځوابونه ورکړي دي. نوموړي د امریکایي صدر جو بایدن د هغه پریکړې دفاع کړې چې د امریکا عسکر یې د اگست تر 1 میاشتې د افغانستان څخه راوستل. هغه لی بلینکن کانګرس خارجه چارو کمیټې ته وینا کې ویل چې صدر بایدن د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې وای نو د خپل دفاع او د طالبانو مخه نیولو لپاره به نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل. د کومې سره چې به مرګ ژوبله کېده او تر نامعلوم وخته پورې به افغانستان کې پاتې کېدل. د زیاته کړه چې داسې کوم شواهد نه و چې ګنې په افغانستان کې تر ډېر وخته پورې پاتې کېدل سره به د افغانستان پوز مضبوط شي او یا به دوی د خپل دوام لپاره د پاتې زیات آماده شي. د ناستو غړو نه پوښتنه وکړه چې کله په 13 کالو کې په 100 ارب ډالر او تربیه پورا نه وه نو نور به 1 کال 15 او یا 10 کاله پورې پاتې کېدلو کوم تغیر راوستی وو. هغه لی بلینکن وویل امریکایي چارواکو طالبان که څه هم په ګرد هیواد کې وو خو د اشرف غنی حکومت دومره سمدستي ړنګېدل یې تمه نه کوله. ده وویل څنګه چې د امریکا تاریخ دی په ګڼ شمېر افغان کورنیو ته یې امریکا ته په راتلو هرکلی کړی دی او دا هغه څه دي چې موږ پرې فخر کوو. هغه لی بلینکن به سبا له د سینټ خارجه چارو کمیټې پر وړاندې همدغسې د اختونو پښتنو لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان صدر عارف علوی پرون په داسې حال د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کړې چې د پارلیمان دننه او بهر مخالف سیاسي مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو کارکونکو او د مدني ټولنې فعالانو د نوي مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد احتجاج کړي. د طریقې انصاف ګوند درې کاله په پوره کېدو د پارلیمان غړي غونډې ته د نارو سره سم صدر عارف علوی د خپل حکومت د صنعتي پالیسیو دفاع وکړه او وی ویل چې که څه هم تاسو شور کوئ خود د پخلو د صنعتي انقلاب به دوام داروي. صدر زیاته کړه چې په هواد کې د په انتخابي اصلاحات او سیاست نه کیږي او د بی اساسه خبرو مخه دی ونیول شي. مخالف سیاسي ډلو د صدر د وینا په وخت د پارلیمان د غړي غونډې څخه بایکاټ وکړ او بهر د مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد روان احتجاج کې شامل شول. د مخالف ډلو او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف احتجاج کوونکو ته ویل چې حکومت د میډیا اتارټي په نوم د تور قانون مخې ته د راولو څخه لاس واخلي. د ویل ک داسې اونشي نو نتیجې به هم دوی زغمي. د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویل چې حکومت څو وخت هم دغه قانون منزورول شي خو ک داسې و هم شي نو په عدالت کې به یې چیلنج کړي. د ویل چې دا قانون نه یوازې د صحافت په ازادۍ بلکې جمهوریت او عدلیه باندې هم حمله ده. جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چرته چې امیرانه حکمیت وي هلته میډیا بند ساتل کیږي او دا میډیا ډیولپمنټ اتارټي نه بلکې میډیا ډنډا اتارټي قانون دی. د پارلیمان غړي غونډې ته د صدر د وینا په وخت خلاف معمول د صحافیانو د ناستې ځای هم تړل شوی وو. د صحافیانو د تنظیم مشرانو ډیوی ته ویلي چې پاکستان کې د مارشل لا په وختونو کې هم چرته دغه زایب یا پریس ګیلری نه د تړل شوی. دی پښتنه راپورته کړه چې ولی او په کوم اساس موجوده حکومت داسې کوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر پاوا چودري چې دغه قانون یو وړاندې کړي د نیوکو کوونکو نیوکې رد کړي او وایي چې دغه قانون په اصل کې د صحافیانو د خپلواکۍ لپاره دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرمنډرونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی د نیم ساته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. تیر ورځ د افغانستان په اړه باندې مهمه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو د مشرانو په جنیوا کې شوې ده. په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلند سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې د افغانستان خلکو سره ودرېږي او په هیواد کې د وخت اجلند سخت بشري بحران لپاره په سوونو میلیون ډالرو کې خپل ونډه ورکړي. په جنیوا کې شوې د غړو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کې هغلی ګوتیرش وویل چې د وخت افغانستان خلکو ته د دغه مرستو اړتیا ده. د زیاته کړه د دې غونډې مقصد دا نه دی چې موږ د افغانستان خلکو ته اتس ورکړو، بلکې د دې مطلب دا دی چې زموږ په غاړه کمی ذمہواری دي. ملګری ملتونه د 1.5 میلیون خلکو د مرستو لپاره د 6.6 میلیون ډالر غوښتنه کړې. دغه به د روان کال پاتې برخه کې د خوراک، طبي اسانتیاو، د سر پټولو ځای او نورو پراخه اړتیاو ته کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دغه اجلن مرستو سره نور انساني ضرورتونه او ګرد هیواد کې دغه مرستو بغیر د کوم ځنډ رسولو لپاره هم ضرورت دی. د په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقونو او د نورو عامو خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هم خواست وکړه چې د هیواد اقتصاد د غورځېدو څخه وژغوري. د اگست په 15مه نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې یو منتخب حکومت لمینځه ویوړ او واقعي لاسو کې واخیست، د هغې وړاندې په هیواد کې د بشري مرستو تو التیاوا په افغانستان کې د لسیزو راهسي جګړې، اوچکالۍ او د کورونا لکبل هیواد قاتصالۍ ته نږدې شوی وو. په افغانستان کې غربت او رستر بل مخ په پورته روان دي. ولستا د حکومت خدمتونه ناکامۍ ته نږدې شوی او ملګری ملتونه وایي چې د هیواد لوی شمیر خلک بیا رده د رواني میاشتې ترپای د زیاتې ګرانۍ، د تنخواګانو د تړل کېدو او خوندي کړل شو ذخیرو په وچېدو د خوراکي اشیاء د نشټوالي سره مخ شي. ژمی پراتلو سره به په سمدستي توګه بشری مرستو ته ارتیاوی چې خوراک او نور د استعمال مهمه اسانتیا او رسایي هغه سیمو ته لو وخت وشي چرته چې د جمی په سخت موسم کې رسد نور هم انتخایي سختيږي. د صحت نړیوال پروګرام استر مشر ډیوډ بیزلی وندتا ویلی 4 ملیون خلک یعنی په دریو کې یو برخه خلک قحط ته نږدې شوی دي. دوی ته معلوم نه وی چې راتلونکي خوراک به چرته وي. د زیاتوي چې 4 ملیون اور پسې نور بیا یو ګام شاته دي چې د همدغه حالات سره به مخ کیږي. هغه بیزلی وایي چې چرې مونږ پروا او نکړه نو مونږ په حقیقت کې پر اختیار باندې دی یو ویلو تباہی د حالت سره مخ کې دي شو. د زیاتوي کوم څه چې ګورو دغه بعد دینه هم زیات خراب حالت وي. د ماشومان حالت هم ډیر خراب دی. د یونیسف سره مشره هنریټا فور غونډه ته وویل چې د یو اندازې تر مخه 10 ملیون جنکۍ او هلکان دې وخت په بشري مرستو انحصار لري. د زیاته کړه چې لږ تر لږه 1 ملیون ماشومان د روان کال تر اخره د متوازن خوراک نه د محروم کېدو او که په وخت یې درملنه ونه شوه نو د مرګ ویره یې ده. ملګرو ملتونو د خپل بیړنۍ مرستو نه د 10 ملیون ډالرو د مرستو اعلان هم وکړ. ملګرو ملتونو په هیواد کې د خلکو بې کوره کېدو په اړه باندې هم ویره څرګند کړې ده. دی وای چې 3.5 ملیون خلک خود وړاندې نه په افغانستان کې دننه د خپل کورونو څخه بې کوره شوي دي چې پکې 15 لک 13 میاشتو کې بې کوره شوي. د افغانستان ګوندی هیوادونو د افغانانو د ورتللو په اړه باندې ویارې سرګند کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې مشر پرون کابل تر رسیدلې دي چې د حالاتو اندازه واخلي. د ویډیو لینک د لارې غونډې ته وینا کې فلیپو ګرانډي وویل چې د ولسی چارو او اقتصاد په اړه ویارې لري د کومې چې د وړاندې نه خبرداري ورکړې شوې وو. د زیاته کړه چې د دې سره سره په تشدد کې اضافي او تناو په سبب د خلکو په لویه کچه د بیکوره کېدو هم خطر ده. دغه به ویارې ده چې په داخل او خارج دوانو کې وي. کڅه هم حالات سازگار نه دي خو بشری مرستې روان دي او سی واکړې شوې دي. د تیرې توار په ورځ چې د ملګرو ملتونو کارکونکو او د هوایي جازونو د لارې مرستې د کابل نه اسلام آباد ته وړل شوې وي بیرته کابل ته روان شوې دي. دغه سی کندهار مزار شریف او هرات کې د اگست میاشتې تر اخره پورې کار روان وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا ادارې مشر مارټین ګریفت 13 اونۍ کابل ته تللی وو او د طالبانو د مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي. د اویل چې طالبانو ورته د مرستو د رسد او د بشري مرستو کارکونکو ته د تحفظ ورکولو ژمنې کړې دي. 13 ورځ نوموړي په غونډه کې د طالبانو لخوا ترلاسه کړل شوی خط ولوسته چې وایي مونږ تاسو ته باور درکو چې مونږ به تاسو د مرستو او د ملګرو ملتونو پروژکټونو د نور نړیوالو تنظیمونو په وړاندې زاړه او نوې تمام خندان ختمو چې په افغانستان کې موجود وخت روان حالات ښکار خلکو سره کوم کوشي. په خط کې د طالبانو لخوا ضمانتونه هم ورکړل شوی وو او بیا یې په دې خبره باندې خپلې ژمنې تکرار کړي چې د ښځو او ماشومانو حقونه به خوندي ساتي. هغه لګریفت وویل چې طالبانو د نړیوالې ټولنې نه د بیا ودانۍ د مخدره موادو مخنیوي اقتصادي مرستو او د افغانانو خپل وطن ته د راستنېدو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. یاد دی وی چې ځنې مرستې ورکوونکي په کابل کې نو واکمنو سره د کومک نو ویریږي. غونډې ته وینا کې د برتانی خارجه وزیر ډومینیک راب وویل موږ به طالبانو ته نیخ په نیغه امداد نه ورکوو نو ځکه ضروری ده چې افغانستان کې د مرستندوی ادارو ته په خوندي او آزاد توګه د کار کولو اجازه ورکړي شي. د طالبانو حقانی شبکه د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لاندې د ترخګرو په فهرست کې ده. په نړیواله ټولنه کې دغه اکثره د بشري حقوقو مرسته کوونکې ویرولي چې څنګه دوی د نوي حکومت سره دغه حالاتو کې مرستي وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر ویلي دي چې د وخت په افغانستان کې د ملیونونو خلک ژوند د خطر سره مخ دي. نو د غړو هیوادونو لخوا د ترخګرۍ پر ضد اخیستل شوی ګامونو کې د وخت د بشري مرستو او د نورو مهمو کارونو څخه دغه لری وساتل شي.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکای د مشهور میګزین دی نېشنل انټرست په یو تازه ترين غنا کې د امریکای د یو نامتو دانشور مايكل روبین یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرحد ته آیا امریکا به روان وخت کې د بلوچستان د آزادۍ مرسته وکړي؟ مايكل روبین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو د نصرت وروسته ډیر خوشاله دي او د پاکستان ډیر ستر چارواکي دا وخت د امریکای په ماته خورو خوشاله منځي. خو په دې چاره حیرانی دل نه دی پکار ځکه چې پاکستان او امریکا د لویو طاقتونو ترمنځ د سور جنگ په دور کې په ظاهره خو اتحادیان وو خو دوارخي د تعلقات تل بیخوند پاتې شي وي. پاکستان تل امریکی نه پدی ګیلمن پات شوی دی چې کله اجد پیښ شنو پاکستانی رایات شي، خو بیا هم د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات دومره خراب نو پاتې شي. مایکل روبین خپل مضمون کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او موجوده وزیر اعظم عمران خان دواړو د چین په سرمایه‌کارۍ د پاکستان د خود اختیاره سودا کړی دا. افغانستان د امریکای وته سره چین ځان له د فائدو د لټولو په چکر کې دی. داسې ګنګوسی د وړاندې نه خواري دي چې د چین فوج به ډیر زر د باګرام د هوایی ډګر بندوبست په خپل لاسو کې واخلي او د افغانستان د ځمکې لاندې په پټو پرتو خدانو به کینی. د باګرام د هوایی اړې معاملې خو به د امریکای د پاره د سلامتیا او د دفاع معاملې وي. پاتې شو د قیمتي معدنیاتو معاملې، نو په دې باب له تجزیه‌نگاران د قیمتي معدنیاتو د ذخیرو د سمروالي په بابله د مبارکین کار اخلي. او دا خبره هم یاد نه ساتي چې د طالبانو او د چین ترمنځ د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک لانجا پرته ده. مضمون دي کې پاکستان چې په افغانستان کې امریکای سره سوکل د صدر بایدن ډله کې دی چې په دې هر سسترګي پټي کې خو د ریپبلیکن پارټای نوې کول او تر صحاده پورې ډیر ډیموکراتس افغانستان کې د امن او سوکالۍ پر اوستو کې او د طالبانو اقتدار ته پر رسولو کې د پاکستان په کردار سخت خوابه دي. مضمون لیکي چې دا وخت واشنگتن کې د پاکستان قدر درناوي ډیر را پریوته دي او داسې امکان شته چې د امریکای راتلونکي یو حکومت د بلوچستان په معاملې کې داسې یو پالیسی اختیار کړي کوم چې په کال 1399 کې تاجی برتانیا په کویت کې یو بلتون خوخه مشر سره پریکړه کړې و او دا شان د خلیج دا وړوکې شان ملکي د کویت په نوم د خپل یو تفیلی ریاست په حیثیت کې په وجود کې راوستو. مضمون لیکي چې بلوچستان د خپل جبي د خپل شناخت خاوندان دي. په کال 1900 وختم کې د هندستان د تقسیم نډیر وړاندې دي بلوچستان او په خصوصي توګه د بلوچستان هغه سیمه چې په فارس کې شامل نه وي د یو کنفدریشن په شکل کې د برتانیې د حفاظتي تسلط لاندې وي. نن ورځ گوادر د چین د سرمایه‌کارۍ یو ډیر اهم مرکز جوړ شوی دی. کله گوادر بندر د منځ اوزی نو د سی پیک په نوم د چین او د پاکستان د اربونو ډالرو اقتصادي منسوبې به په اوبو لاهوشي. مایکل روبین دی نیشنل انټرست میگزین کې خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د پاکستان د نن بلوچستان د ډيري مدينه ناقلاره جون تیري د آزادانه پس پاکستان د بلوچو په علاقه کې هیڅ ترقياتي کارونه اونکل. په کال 1950 سم کې بلوچ قبایلو د پاکستان خلاف بغاوت وکړو او د هم دي ناقلاره له سبب د پاکستان فوج په ملک کې مارشل لا ولغولا او په فوجي طاقت د بلوچو قبایلي نظام دانه وانه کو. په کال 1970 کې د پاکستان مرکزی حکومت ته مشرقي پاکستان کې عوامي اړې غړې راپورته شو چې په نتیجه کې پاکستان د خپل مشرقي صوبې نه لاس ویندرو او د مشرقي پاکستان په دی بنگلاديش یو آزاد ملک جوړ شو. دی نیشنل انټرست لیکي چې د کال 2004 نه را پدې خوا بلوچستان کې په شروع کېدونکو ترقياتي منسوبو د صوبې اصلي خلک بلوچ خوشاله نه دي، ځکه چې دا منسوبې په داسې ډول جوړې کړې شوې دي چې د دې د چلولو د پاره د پنجابیانو یو بهیر په بلوچستان ورمات شوی دی او دوی دغل تپاخه آبادیږي. مایکل روبین خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان نه یوازې د امریکای نه مخ اړولې دی، بلکې د طالبانو او د چین په ډاډه د امریکای بیزتۍ ته بڑی وغلی دی. عمدغه وجه دا چې د امریکای د دفاعي منسوبه سازانو، پالیسی سازانو او د مخبره د پېښور کسانو یو نیوې کول پاکستان سره په خپل تعلقاتو بیا د سره د نظر سانه کول فیصله کولی شي.
د پاکستان صدر عارف علوی پرون په داسې حال د پارلیمان غړې غونډې ته وینا کړې چې د پارلیمان د نن او بهر مخالفه سیاسي مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو کارکونکو او د مدني ټولنې فعالانو د نوي مجوزه قانون میډیا ډیولپمنټ اتارټي پر ضد باندې احتجاج کړی دی. په دې حق له وایس اف امریکا ډیور اډیو خبريال را بیا پیر نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پاکستان صدر عارف علوی په داسې حال کې د پارلیمان د غړي غونډې سره وینا کړې چې د پارلیمان ودانی کې د نن او بهر د مخالفو ګوندونو، مطبوعاتي تنظیمونو او بشري حقوقو کارمندانو د حکومت لاړه د میډیا ډیولپمنټ اتارټي مجوزه قانون په ضد سخت احتجاج کړی. د تحریک انصاف د واک تر کاله پورا کېدو په محل د پارلیمان سره وینا کې صدر عارف علوی وویل،
اس کے باوجود کہ آپ شور مچائیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی،
حقیقت په منلوي چې هوا د صنعتي انقلاب څخه تیریږي چې د چوغو او نارو څخه نسی او درول کېدی. انتخابي اصلاحات باندې دي سیاست نه کیږي او د جلي خبرو مخه دی ونیول سي. د صدر د وینا په محل د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټي مجوزه قانون پازي د جرنالستانو د تنظیمونو احتجاج د تیر ورځې راهیسي دوام لري. مخالفو ګوندونو مشرانو د پارلیمان د ګډي غونډې څخه واک آوټ وروسته د صحافیانو روان احتجاج کې ګډون وکړو. په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف د ناست سره وینا کې وویل حکومت ته خبرداری ورکوي چې د میډیا ډیولپمنٹ اتارټي په نوم تور قانون راوړلو څخه ډېر ډډه وکړي. کچري داسې ونسو نو نتیجې به یې سخمي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو فیره څرګنده کړه چې حکومت د ګډ پارلیمان په یوه غونډه کې دغه قانون منظورولی سي. چری دغه تور قانون په زور جوړ هم کړی سو نو عدالت کې به یې چیلنج کوي. دا نه یوازې د صحافت پر ازادي بلکې پر جمهوریت او عدلیه باندې هم حمله ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل میډیا ډیولپمنٹ اتارټی نه بلکې میډیا ډنډا اتارټی ده. چرته چې امیرانه حکومت وی هلته د میډیا خوله پټه ساتل کیږي. د میډیا سره به وژه په وژه ولاړ یي او د آئین په ضد قانون به کله هم نه مني. د صدر د وینا په محل پارلیمان پریس ګیلری هم تړل سوی و او جرنالستانو ته د کوریج اجازه نه و ورکړی سوی چې پرې جرنالستانو سخت عکس العمل څرګند کړو. د دوی وینا وه د پارلیمان پریس ګیلری د مارشال لا په وخت کې هم کله نه د تړل سوی. دوی پښتنې رابرسېره کړې چې دغه بندیزونه په کم بنیاد کولای سي او دا چې حکومت د صحافت څخه څه قسمه خطر ویني. په حکومت کې د طریق انصاف ملګري د متحده قومي مومنټ مشر او وفاقي وزیر سید امین الحق هم پارلیمان مخې ته د جرنالستانو سره وینا کې وویل کله هم چې یو اتارټي جوړیږي نو ټول سټیک هولډرز په اتفاق وي. دوی حکومت څخه پر دغه معامله د جرنالستانو سره خبرو غوښتنه وکړه او وی ویل چې پر مطبوعاتو جبري بندیزونه په معامله به د مطبوعات سره ولاړ وي. د ټول هیواد صحافیان وکیلان او بشري حقوقو فعالین وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه قانون د لارې د وړاند څخه د بندیزونو شکار په میډیا مکمل کنټرول ترلاسه کول غواړي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری چې دغه میډیا ډیولپمنٹ اتارټي قانون یې تجویز کړی دی دغه نیوکې بې ځایه ګرځوي او وایي چې دغه قانون په حقیقت سره د صحافیانو د تحفظ لپاره دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د پیښور های کورټ لخوا په خپل عدالت کې د فیصلو د عملی کولو لپاره بیا لڅانګه جوړ کړی شوې ده. د پیښور های کورټ لخوا جاری شوې بیانیه کې ویل شوې دي چې دغه څانګه به د عدالت تر رجسٹرار لاندې کار کوي او د دې لپاره خپل اصول هم برابر کړی شوې دي. په دې حق له ډیو رادیو خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پیښور اعلی عدالت یا های کورټ لخوا د خپل فیصلو یا پریکړو عملی کولو لپاره په یاد عدالت کې امپلیمنټیشن برانچ یا د فیصلو عملی کولو څانګه جوړه شوې ده. د عدالت لخوا استلای شوې اعلامیه کې ویل شوې دغه جوړه شوې څنګه به د جوډیشل یا عدالتي رجسٹرار لاندې کار کوي او د دې لپاره په باقاعده توګه اصول هم وضع کړی شوې دي. د پیښور عدالت یو وکیل سیف الله محب کاکا خیلوی ویډیو وته وایي د داسې څنګه جوړې دو سره به د عدالتي پریکړو یا فیصلو عملی کولو کې مشکل نه وي.
د دې باندې چې نو وکیلانو او چکم زبنګ لیټیکنټس دي هغه په دې منډه خوشاله دي. مخکې به ججمنت چې نو پاس شو دا امپلیمنټیشن باندې کېدل نو اوس چې کنټمپټ اف کورټ لکه چې مشي چې یو آرډر امپلیمنٹ نشو نو یو کنټمپټ اف کورټ چې مشي یا د امپلیمنټیشن درخواست چې مشي نو دی یو پرفارمي خېل دو پرفارمي نو هغه پرفارمي کې به چې نو هغه چې کوم کنټمپ نه ردي چې کنټمپټ اف کورټ کړی وي توهینه عدالت کړی وي هغه ته به چې نو نوټس لاړ شي هغه ته به دا د کورټ هغه آرډر چې نو هغه کمیونیکیټ شي دا آرډر دی او دی امپلیمنټیشن وکړه.
په عدالتي اعلامیه کې ویلې شوې د غغام ځکه واخښته شو چې په پیښور اعلی عدالت باندې د مقدمو بوج کم شي د توهینی عدالت مقدمه ختم شي او عدالت له اړه شوې پریکړې عملی کړی شي. خو سیف الله محب کاکا خیل وایي په زیاتره وختونو کې داسې وشي چې عدالت لخوا فیصله یا پریکړه وشي خو هغه بیا په صحیح توګه عملی نه کړی شي.
دې سره بدا ویچی دا کوم زبنګ فیصله کیږي دا امپلیمنٹیشن کیږي او لیټیګنټس دې کوم چې کیسونه کوي لګیا دي او دومره کړيږي په عدالتونو کې کنټمټ اف کورټ پر سو کول کې او کلونه کلونه په تیر شي نو هغه ته به د انصاف فوري ملاوي
د پیښور عدالت لخوا په دغه اعلامیه کې ویل شوې چې د عدالت د توهین مقدمه به هم دغه څنګه ته ورلېګل شي او د دې مقدمو څارنه وکوي او عملی کېدو د پاره به هم ذمہوار تنانو سره روابط ساتي. خو بل خو د پیښور یو خبريال امجد صافي وی ویډیو ته ویل د غسانګ سره به د مدعي عدالت او تر دې پورې چې وکیل هم کړهونو نه خلاص شي. ورته
کې هو مین خبردار کنه چې په عدالت په سړیو کې خلکی وی سی آفیس استا د چا دغه خبرې د نوکروي د چا د ترخاګانوي هغه چې کوم دی په میاشتو میاشتو هغه د لطیفې سلام پرته ټیک شو شو کې امپلیمنت کین دا غي نه پس بیا دی راشي دوباره په عدالت کې توحید عدالت درخواست ورکړي د توحید عدالت درخواست چور کی دا غي هغه چریږي به پاغي کې نوټس چورتا نوټس شي به دا غوې کمنټ راشي په دې پروسس کې د خلکو څلورو پنځه میاشتې چې کوم دی دا بیا په دوباره په لټیګیشن کې چکر کې دوباره تیر شي.
امجد صافي وايي د غغام د ستاینې وردی خو په را روان وخت کې به پته لګي چې د فیصلو یا پریکړو عملی کولو په لړ کې سمرا موثره ګرځېدای شي.
ګوره دین ټول غټه فائدہ چې کوم دی کنه هغه هغه دي چې کیس کړی ځکه یو ځل چې وکیل ته د فیس واخلي نو هغه به مقدمه کته وګټي او دوباره بلو شي ته توحیدي عدالت کې ته به دوباره فیس ورکړي. خو د دې دا فیس بوک چې په دغه سطح باندې امپلیمنت شي خو به د دې فیس بچي بله خبره دا ده چې عدالتونو کې ډېر زیات رش دی د مقدماتو دا فیس کا هلته شي په اډمنسټریټیو سایډ باندې به دا ډیل کیږي که نه ځکه د عدالت د راتلو نه مخکې نو کم از کم دا وو چې کوم دی دا به د مقدماتو د عدالت نه لري.
په وروستیو کې د پیښور اعلی عدالت چارواکو رسنیو ته ویلیو په پیښور عدالت کې څه 15000 نه زیاتې قضیه د یاد عدالت مخې ته نه حل شوې پرتې دي او په دغه قضیو کې د یو ورځې نه تر بلې سیواوالی را روان دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
عراق او امریکای په خپلو کې د مستقبل د تعلقاتو په حواله د کال 2020 د جون نه د اعلی سطحي اهمي خبرې اترې شروع کړې دي. د دې خبرو اترو سلورم دور د جولای په اخر کې په واشنگټن کې وشو او په دې کې عراق د پاره د امریکای د فراخ مرستې اهمیت په ګوته کړې شو. د غونډي په ایجنډا د عراق د سالمتیا او سلامتیا خبره د هر سنه بالا درج و. دواړو ملکونو عراق او د عراق خلکو ته د پیښو خطرو خصوصا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر ډیرو کلونو پورې خپلو کې په شریکه کار کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تقریر کې ویلي دي چې دواړه ملکونه د دولت اسلامیا یا د داعش خلاف په جنگ کې د یو بل ډیر نږدې ملګری دي. خود اوی زما خیال دی چې د عراق او د امریکای ترمنځ موجوده تعلقات د دولت اسلامي خلاف د شریک جنگ د مقصد نه هم زیات فراخه او جوړ دي. دوی امریکا په دې ویاړ کوي چې د موجوده دور د زینو اهمو مسلو د مخنیوي لپاره عراق سره ملګرتیا کوي. دا مسلې کې د کورونا وایرس خلاف د جنگ مسله ده یا چاپیریال کې د بدلون راتلو یا د بیا بیا استعمالیدونکو توانایي په وسیلو کې د سرمایه‌کارۍ مسله ده. د مثال په توګه امریکا به عراق ته د کورونا وایرس د علاج لپاره 15 لکه ویکسین او طبي سازو سامان ورکړي او طبي عملی ته به تربیت هم ورکړي. امریکای اوسس عراق له د نورو یو سل 55 میلیونو ډالرو امداد ورکړي دي چې عراق په خپل ملک کې به کور خلکو لا د سر د سوري د دارو درملو خوراک د سکلو د صفا او بو او د صحت صفایي بندوبسونه وکړي. امریکا با د چاپیریال د مسلو د تابعیا کولو د پاره هم امداد کوي او د دې لپاره به ورته د صفا توانایي په مت کې تکنیکی امداد کوي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې د عراق او د امریکای ترمنځ د ملګرتیا له سبب امریکا عراق ته د انساني خواخوږی امداد ورکولو نه علاوه عراقیانو له د روزګار د موقع پیدا کولو هم د ټولو نه لوی ملک دی. بېشکه چې امریکای عراق د پاره د ملګرو ملتونو دفتر له 9 لک ډالر امداد ورکړی دی چې هغه په انتخابي عمل کې د ټکنیکی مرستې کارونه وکړي. امریکا په دې فخر کوي چې پر روان اکتوبر کې عراق کې د صفا او د آزادو انتخابونو د یقیني کولو لپاره په بین الاقوامي کوششونو کې د سرپنچ ملک کردار ادا کوي چې دا شان په صفا سوترا او آزادو انتخابونو په ذریعہ د عراق د خلکو غږ ووري دی شي او دوی ځان له خپل خوخي مشران غوړه کوي. او اخیری دا چې امریکا په عراق کې د هغو ګوندونو مرسته کوي چې د داعش د لاسه بدبد ځپلې شوې دي. دغه شان د عراق په بابل، نینوا، موسل، اربیل او د آثار قدیمه په نورو ځایونو کې د زړو زمانو د نخو نخانو د تحفظ لپاره عراق سره منډه هم کوي چې دا شان عراق د خپل زوړ تهذیب د خوندي کولو او دنیا ته د ښکار ساتلو جوګه شي.